Я де ж ван штемені.
د لویا او مهربانه لا پنامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله رامو اوسئ. روغتیا د ژوند شتمنی خپرونې مینوالو، په نننۍ خپرونه کې ساسو اړیکو ته او د دې ترڅنګ پوښتنو ته هم وخت ورکوو. کولی سو چې د موضوع په اړوند خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریک کړئ. نو موږ هم موضوع ټاکلې، اول خو به تاسو ته او تاسو کورنۍ یو ته د لوی اختر د درېمې ورځې مبارکي هم وایم. هیله مند یم چې دغه ورځې تاسو ټولو دوستانو باندې په خیر سره تیری شي. نو مرسل زازی به ستاسو سره په خپرونه کې اوسي. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه او ډاکټر صاحب خیبر کلیوال به د موږ سره اوسي. موضوع مو ټاکلې د اختر په شپو او ورځو کې څنګه کولی شو خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړي. دوستانو، ډېری کسان به مو لیدلې وي کله چې د اختر په لومړۍ ورځ کې دوی قربانی وکړي، وروسته د غیننو د قربانی غوښه وچه میوه او داسې نور خواړه ډیر زیات نوشجان کوي، خصوصا د غوښې په برخه کې. که چیرې زه ووایم کباب جوړوي، کړایي جوړوي او د دې ترڅنګ په مختلفو ډولو باندې د ځان دپاره خواړه تیاروي، نو دا چې دغه خواړه په دغو ورځو کې څونه کولی شي چې تاسو ته ستونزې راپیدا کړي، څونه کولی شي چې تاسو تسموم کړي، په دغه موضوع باندې به هم خبرې وکړو. ډاکټر صاحب هم په لاین کې ده. ډاکټر صاحب سلامونه، د تاسو هم مختر مبارکي. هیله مند یم چې روغ جوړ خوشاله رم اوسئ، او ډیره زیاته مننه کوم د تاسو نه چې د اختر په ورځ کې هم تاسو موږ ته وخت راکړ تر څو چې په خپرونه کې د موږ سره اوسئ. مننه
اختر کې تاسو سلامونه. د اختر مبارکي خو دې وکړي چې د اختر د غورځې په خیر خوشاله سره تیر شي وي او ښه اختر به لرلې وي.
ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب. تاسو او ستاسو کورنۍ ته هم د اختر مبارکي بیا هم وایم، او هیله ده چې دغه اختر د تلپات اوربند سبب وګرځي. راپښو د جناب ډاکټر صاحب چې ډیری دوستان دي د اختر په شپو او ورځو کې، یعنی هغه څه چې دوی ورځنی نوشجان کوي هغه خپل سکیجول ته لږ تغییرات پکې راکوي، او ډیری داسې خواړه نوشجان کوي چې هغه قیلی. یعنی پټوله کې باید وایو چې څنګه کولای شو چې د اختر په شپو او ورځو کې خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړو.
مننه څنګه دی سره تاسو رادیو له طریقې پټولو هیوادوالو باندې، یعنی لمړنۍ خبره مې دا دی چې تازه د ادې خوراکي رژیم په تعادل ساتلو کې باید کار وکړو. پتا چې غټ اختر کې تاسو به ښه معلومه چې موږ دغه یو ابراهیمی سنت لرو چې قربانیانې کوو، او بیا وروسته له قربانیان نه هغه کومه غوښه چې موږ او تاسو بیا کور ته راوړو، یا فرض مثال بعضې دوستان دي هغوی د میلې دپاره ځي، نو دوی مجبور دي. یو خو خبره دا ده چې کالو سر موږ او تاسو لګیا یو دغه غوښه خورو، ورسره نور خوراکي توکي هم دي، خو په دغه وختونو کې دغه د غوښې خوراک لږ ډیریږي د لوی اختر په دغه خصوصا دغه درې ورځې چې کومې دي کې ډیریږي. نو ډېری زمونږ هیوادوال چې دي دوی کباب ځان ته جوړوي، کړایي جوړوي، ورسره نور داسې کوم غذاګان چې دوی د غوښې نه پخولی شي هماغه ځان ته برابروي. نو معلومه ده چې دغه هلته چې دي کباب څوک جوړوي، نو په هغه څومره چې لازمه ده دوی د هغې په هغه حرارت باندې نه پوهېږي، ځکه دا خو د کباب جوړولو لپاره خو هم یو خپل ځانګړی حرارت وي چې باید په هماغه اندازه باندې چې غوښه پخه شي او دوی استفاده کړي. نو د غوښې په ترکیب کې خو ډېر څه دي، خو یوه غټه خبره چې هغه ده د هغه پکې شحم دي او پروټین دي پکې. نو که موږ او تاسو چېرته د پروټینو استعمال ډېر کړو، واضح خبره ده چې یو به د معدې بعضې تکلیفات دي چې هغه ورسره پیدا کېږي، ورګو باندې لوډ راځي. یعنی معنا دا چې په تشو متیازو کې دغه پروټین چې کله د هر نه زیاتېږي، د پښتورګو د وظیفوي کوم ساختمانونه چې دي په دوی باندې لوډ کېږي، او بالاخره په خالي مازیرت کې بیا د تشو متیازو سره یو ځای دغه پروټین وځي چې بیا موږ تاسو دغه د مایکروسکوپیک معاینات نه وروسته په دوی باندې پوهېږو چې ناروغ ته پروټین یوریا پیدا شوې ده. یو هم دوه خبره دا ده چې د غوښې ښه پخلی، یعنی معنا دا ده چې هر کله چې غوخه تر خپل حد نه ډیره پخ شي نو هم یو اندازې کوم ارزښت دا په کلمندزی او کچیر ته د سیمین پخته غوخه پخې شي نو په دې کې خو هم معلومه ده چې بعض میکروبونه دي چې دا په دغه غوخه کې تاسوس کوي او کله چې موږ تاسو خورو د معدې نه او بیا بل اخره کولمو ته به چکل د فضله مواد په شکل باندې اخراجیږي نو بیا هم د محیط د ککړتیا سبب هم کی کچیر ته موږ تاسو په سر کې یو ټوټه غوخه راوخلو چې هغه سینې پخ شوي نو ممکن په دې کې د اچنانا په نامو باندې چې کوم د چینجی میکروب د دابه کې اوسېږي او دا موږ خو موږ تاسو نه دې سلر شي نو له یو طرفه به په مې دی باندې بوج راغلی وي بل طرفه به موږ تاسو اسهالات او تاسو نور ډېر ناروغي د کولمو چې دا به موږ تاسو پیدا کی او د ناروغ د روغ صحت نه یو ناروغ لوري ته ویسي خو خبره دا ده چې یعنی په دې اوسني وختونو کې چې د اختر ورځې دي د خوراک سره ډېر احتیاط وشي نه یوازې دا چې پرې ستنه د غوښه کمه کی بلکې موږ تاسو نه څه هم زیات هم په دې وختونو کې په کورونو کې استفاده کیږي لکه چارمغز او
پیسته
او ممپلي د غشان دي نو د ټول خوراکونو ترڅنګ باید احتیاط ډېر مهم دی
بله انده خبرې دي ډاکټر صاحب هوا ډیره زیاته ګرمه ده کچېرې په کابل کې ده او ډیری ولایاتو کې یعنی هوا ډیره زیاته ګرمه شوې ده دغه ګرمه هوا څونه کولی سي د یو شخص یا هم د یو کس په وجود باندې هم تاثیرات وکړي او د دې ترڅنګ د اختر شپې او ورځې هم د کچېرې یو نفر ډیره زیاته ډوډۍ نوشجان کړي نو نن کوم ستونزې کولای شي ورته پیدا شي
لمرنه خبره خدا ده چې ما مخکې په خپل خبرو کوم چې کنه موږ تاسو باید د غذا د خوراک لپاره خپل ځانګړي تسموکات بد حد یکل ولرو موږ تاسو په ورځ کې درې وخت ډوډۍ خورو په هغه اندازه باندې چې موږ تاسو د بدن ورته ضرورت دی یعنی فرض مثال یو کس په دفتر کې کار کوي دا غیر خوراک اندازه معلومه یو کس په پټی کې کار کوي دا غیر خوراک اندازه معلومه شي او دا چې دلته اوس تاسو پښتنه وکړه چې هوا هم ګرمه ده او باید زموږ هوادوال شي نا مختلف خوراک زیاتیږي دي نو که چیرې ته احیانا او لمره خبره ده چې باید د خوراک سره احتیاط وشي که چیرې ته احیانا یو خوراک زموږ په هوادوالو باندې زیات شلو که خبره ده چې باید د ویتامین سی نه استفاده وکړي فرض مثال تلور دانی لیموګان په یو ګلاس دغه کې ځان تزبیخي په اوبو کې پاک اوبو کې او دا ورسوري تر څو پورې دلته لږ یو اندازه د پیپسین د معدې د تیزاب افراز زیات شي او د خوراک تجزیه کې فوق العاده رول لري خو خبره دا ده او یو خبره بل چې بعضی زمونږ دوستان دی غوي دي زیات پور خوري نو ورسته نوشابه استفاده کوي پر مثال دا پیپسیان یو څو چې بازار کې مختلفو نومونو باندې خرڅيږي دغه خوري چې د خپل پیپسینوجن مواد شي دا بیا د معدې د اسیدو د زیات افراز او یا هم خپل د معدې د تخریب یا د شریدو سبب کیږي خو خبره دا ده چې کچیر ته یو کس باندې د خوراک لوړ زیاتیږي خوراک زیاتوي او دې باندې بوچکیږي نو بهتنه لاره دا یو ول خبره ده چې باید ویتامین سی دې منبعونه استفاده وکړو دوی دا چې باید پدریږي چې حد یکل نیم ساعت لپاره دا باید قدم وهي او خو قدم وهل دې کې دا مهمه نه ده چې خو هم کدا دې منډه وکړي یا نور کوم حرکت وکړي چې یو بل ناروغي یا پاپانډکس باندې اخته نشي نور کوم ناروغيګان ورته پیدا نشي نو خبره ده چې ویتامین سی استعمال او ترڅنګي چې په کلار قدم وهل دې بهترین لاره ده
ډیر ښه ډاکټر صاحب اړیکه به هم را واخلو د چې دوستان مو په دې اړه څه نظر لري او غوي نظریات به هم را واخلو دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس د مکسره په خبرونه کې په اړیکه شي او کچري پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د مکسره شریک کړئ د اړیکې شمیرې مو دی 0995 15 30 او 0995 15 50 روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري چې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د مکسره په خبرونه کې دې کچېرې پوښتنې لري خپلې پوښتنې مطرح کړئ ورغو شو اړیکې ته وګور چې څوک له کوم ځای نه پړی کده بلې سلامونه وخت به خیر
السلام علیکم
علیکم سلام ډیره زیاته مننه جوړ په خیر د تاسو ته اختر هم مبارکي مینا مهرباني څوک له کوم ځای مننه تاسو ته
ډاکټر
صادق مصطفی خاطر چې موږ نه خلاص ولاړ ده هلمن خرغلا سره وایم خو لکه د ځای ته هم تغییر ورکړه او کولی سي پوښتنه دي هم د ډاکټر صاحب نه مطرح کړي
و چې نه ځم څو
بله بله سم شو میره بني
د ډاکټر صاحب مصطفی هغه ده چې د زړه ریښ د چې یو مریض زړه ریښ دی اکثره وخت ته معنا ورکړي کوم مریض زړه ریښ
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه ورن لرئ بله ډاکټر صاحب اوري د ورور اړیکه هم پرې شوه او فکر کوم چې ډاکټر صاحب هم د مخ غږ سم نه اوري. ورور مو اوري ډاکټر صاحب؟ ورور مو اړیکه نیولې وه، وایي د یو چا د زړه رېږدېدل یعنی څنګه، وایي یو څوک دی چې زړه یې رېږدي. فکر کوم دا د موضوع مربوط هم نه کېږي، که چېرې تاسو په دې برخه کې کوم ځواب ورته لرئ مهرباني.
ورور ویلی چې یو کس ده چې زړه رېږدي، په دې اصطلاح باندې بعضې کسان وایي چې زړه مې الوزي، زړه مې تنګ شوی دی، زړه مې حرکت ډېر کړي دي. دغه ټول اصطلاحات دي، بعضې کسان وایي چې زړه مې رپیږي. نو وروره، که چېرته دغه ناروغ عمر باندې موږ پوه شو، اکثره وخت د 45 خو پخوا شا کې عمرونو په وختونو کې موږ دغه د زړه رپېدلو لپاره خپله کریټیریا لرو، ایکیجي اخلو. البته دې عمرونه کم هم، فرض مثال یو ناروغ د زړه رپیږي، باید د زړه بعضې ناروغیو ته بد فکر وشي چې خدای مکړه د زړه په کوم ناروغۍ باندې اخته نه وي. دې تر څنګ باید کمخونی په نظر کې تاسې ونیسئ چې ناروغ خو به کمخونه نه وي. تر څنګ یې سټرس یا خفګان دی چې داسې یو ساده سپزم پیدا کېږي او خپله ناروغ داسې احساس کوي چې زما زړه رپیږي. نو دغه څو مهمې خبرې دي. او ښه خبره دا ده چې یو نږدې کلینیک ته تاسې مراجعه وکړئ چې ناروغ هم د نږدې نه وکتل شي. خو ما چې درته کومې خبرې وکړې، د زړه د ناروغیو لپاره باید یو سړی فکر وکړي، والونو ناروغي دي چې هغې باندې باید سړی فکر وکړي. همدا شان کمخونیانې دي، ویره ده، اضطراب دی. په دغه حالتونو کې د زړه رپېدل پیدا کېږي، خپله کمزورتیاګانې دي چې زړه حرکت زیاتېږي او ټیکیکارډیا پیدا کېږي. نو بهتره خبره دا ده چې اول باید د ناروغ د یوه نږدې کتنځای کې تاسو سره وي، هلته یې ویسئ چې یو ډاکټر صاحب یې وګوري او دې ته هغه خپل معلوم درمل ورته ورکول کېږي. نو یو خبره دا ده چې د زړه په ناروغانو کې باید د ډېر احتیاط نه کار واخلي، که نن دا د زړه رپېدل دي، خدای مکړه سبا ته په کوم بلې افت باندې اخته نه شي. بهتره لاره ده چې یو ښه ډاکټر ته تاسو نږدې نه تماس ونیسئ.
بله مننه ډاکټر صاحب. پورخوري یا هم د ډوډۍ زیات خوړل او ځینې کسان دي کچري وټوکه هم وکړم، مثلا د خپل کور نه یو چیرته میلمه او ماشومان یا هم ډیر زیات ډوډۍ خوري، او کله چې ورته وایي چې مثلا خواندي ورته وایي یا هم میرمن ورته وایي چې بس دې کم خوري، نو هغه ورته وایي خیر په کور کې خو نه پریږدي، اوس خو پریږدي چې نوشجانې کړي. دغه د ډوډۍ زیات خوړل څونه ستونزې کولی سي چې رامنځته کړي؟
د خوراک زیاته کونه اوله خبردار چې ماشومانو کې چیرته یو ماشوم د حد نه ډیر خوراک کوي، باید دې ته فکر وشي چې دلته څو ناروغیاګانې دي. یوه خبره دا ده چې باید دوی جذب باندې دوی پوه شي چې څنګه ماشوم خو خدای مکه د جذب کمښت نه دی اخته شوی. فرض مثال یو ناروغ یو ماشوم ډیره ډوډۍ خوري خو بیا هم د هغې وزن نه زیاتېږي. تاسو فکر وکړئ مور او پلار یې وایي چې ولا زما بچی چې دی ډوډۍ خوري، خو بېرته حکایت کوي چې کله دا تشناب ته ځي نو هماغه د غذا بعضې ټوټې دا په تشناب کې غورځي. نو دا باید معلومه خبره ده چې باید په دې باندې پوه شو چې خدای مکه ناروغ په سوی جذب باندې نه دی اخته شوی. ورتر څنګ یې د پورخوري یو بل لړخ چې هغه کم کسان چې زیات اندازه باندې خوراک کوي، فر مثال د هغې په کولمو کې د جاردیا امیبیاسس، جاردیاسس او داسې نور بعضې چیزې دي چې د دې دغه د کولمو په مخاط کې ځان نخلوي او بالاخره ناروغانو ته دغه یو تکلیف پیدا کېږي چې ناروغان زیات خوراک کوي. علت یې همدا دی چې دلته د وجود هغه انرژي نه برابرېږي. نو په ماشومانو کې باید دې شیانو ته ډېر فکر کړی وکړي. دا بعضې لویان هم شته دی چې هغه یو متل دی، وایي که کور پردی دی خېټه خو خپله ده.
زمونږ
متل نو معلومه خو کله چې لوی دی دغه چې بعضې لویان یو بل ته میلمه کېږي چېرته او دغه د اختر په ورځو شپو کې، نو هغوی هم پورخوري کوي. کله چې پورخوري ورته وکړي بیا په خپله باندې حکایت کوي چې ولاړ زه چې کلم ارګمی کوم بېرته هغه غذا مې چې خوړلي هغه مې خولې ته راځي، یا بېرته راګرځېدنه ده دې مې دي. نو دا نه یوازې دا چې په بدن په نورو ارګانونو باندې تاثیر لري، خاص تاثیر یې په معدې باندې دی، ځکه معده چې دا یوازې یو داسې یوه طبقه ده چې یو فرض مثال یوه خلطه ده چې خپل معلوم خوراک اخلي، نه دا چې تاسو په دومره خوراک زیات کړئ چې بیا خدای مکړه تاسو بېرته هغه د بېرته راګرځېدنې پروسس تاسو شروع شي او بیا د خولې خوند ورسره خرابېږي. نو د پورخورۍ دي ښه خبره دا ده چې باید هر څه سړی لاړ شي هغه د خپل نورمال چې ته څومره خوراک دا کوي، حد یکل په مېلمستیاګانو کې خو باید دا سړی مراد شي، ځکه کور هم پردی دی، دا د لارې تګ راتګ دا ټول مشکلات په نظر کې نیسي. نو ښه خبره ده چې کم خوراک وکړي، چې حدیث هم شته دی او زموږ استاد اسلام موږ ته دا اجازه راکړې ده چې پیل خوراک کم وکړو.
بله مننه ډاکټر صاحب. هم اړیکې ته ورزو او وګورو چې څوک راسره په اړیکه دی. بله سلامونه، وخت په خیر. ازادي رادیو تقوا کې است.
السلام
علیکم. علیکم سلام، جوړ په خیر. خسته سات مخه دی، د تاسو د اختر هم مبارک. میره بنی څوک لکم زه؟
سلام مبارکي، کنیه
ها د رادیو غږ ټیټ کړئ او د هم راته ووایاست چې څوک. بلې اورئ؟
بلې اورم. د زابل ولایت اشرف عثماني سره په لیست
تاسو ښه راغلاست وایم ګرانې اماني خور. د موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ کومه پوښتنه لرئ د ډاکټر صاحب نه چې تاسو ته ځواب درکړي؟
ډاکټر صاحب سلام کوم، احترام درکوم. ته زما دا پوښتنه ده، ډاکټر صاحب، چې د ځینې خلک وایي ښځې مړه شول، وایي چې د شوه ورځې پرسې د غوښو په اړه داسې نیمې پخې کې نیمې مینې دا خوري دا توان نه کوي، دا څنګه جوړو؟ نور خو نو هغه خو هر سره خوري پخته دي، هر څه مېوې چلل دي، مڼه هندوانې خټکي دا هم خوري، هغه وچ مېوې هم خوري، هغه خو
ډاکټر صاحب ان شاء الله تاسو ته ځواب درکړي. او هیله ده چې ډاکټر صاحب پوښتنه اخیستې وي. ما ته خو موږ ډېر ګډوډ راتلو. بله، فکر کوم اړیکه هم پرې شوه. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته د خور، دوی فکر کوم پوښتنه دا وه چې د اختر په ورځو کې ډیر خوراک، د غوښو خوراک، د وچې میوې خوراک، دغه څونه کولی سي ستونزې رم پیدا کړي؟
مننه خور، د خپل هم اختر دې مبارک شي. مننه کورې ودان خور جانې، کله چې موږ دې پوښتنه دا وکړه چې پوښتنه غوښې خوري، یو خبره دا ده چې زمونږ سره هیوادوال په دې باندې اوس یو عادي خبره جوړه کړې ده چې نیم پوخته کوم چې دي دا نسبت هغه ته چې پوره پخې ګټه ډیره ده. دا نه پوهېږم چې دوی دا د کوم کنسپټ له مخې دا خبره کوي. هیڅ کله نیم پوخته غوښه چې دا خپل ارزښت د پخې غوښه په اندازه باندې نشي پیدا کولی، ځکه نیم پوخته غوښه صحیح ده، یو کم ویټامین نیم به پکې ژوندی پاتې کیږي، یا پکې د لمر د تودوخې مقابل کې دومره حساس وي چې که چېرته نیم پوخته پخه شي نو هغه ویټامین به پکې پاتې وي. ښه خبره دا نه ده چې یو غوښه دې نیم پوخته پخه شي، درې ناره دا ده چې موږ تاسې باید غوښه صحیح پخه شي او بیا استفاده کړو. بله خبره یې وکړه، نیم پوخته غوښې خورجانې د چینجو سبب کیږي، چې اچنانا په نامه باندې یو چینجی دی چې هغه په کولمو کې د دې دغه د غوښې په داخل کې پاتې کیږي، چې د سیس په شکل باندې د زمونږ ساتي کړی چې میده او د معدې اتحاد یا کل چې دا د کتابونو وایي چې د معدې تیزاب مقابل کې ډېر مقاوم دی. کولمو ته چې بیا په غټو کولمو کې ځان ځای په ځای کوي، یو ولته د ټپ یا د کولمو د مخاطرې شا د سرکېدو سبب کیږي. کله چې دغه چینجی په کولمو کې پاتې کیږي، دوامداره اتحالات ورسره وي، تر څنګ یې وینه بهېدنه کیږي، د مقعد د لارې وینه بهېږي، او د سینور ډېرې ناروغۍ دي، او خپله ناروغ د وزن د کمېدو سبب کیږي. نو ښه خبره دا نه ده چې نیم پوخته غوښې دې وخوړل شي. ورپسې میوه ده، میوه کې ما درته وویل چې اوس دا مغزیات دي پکې، لکه نټ، چارمغز، پلي او پسته او دا نور وغیره. نو هر څه په لیمټ کې ده. کوم اندازه چې موږ تاسو ته کتابونو ښودلې دي، بعض ډاکټرانو خبرې کړي دي، په هماغه اندازه باندې باید وه. فرض مثال موږ تاسو ته په ډېرې ساتور کې 50 کیلو کالوري دغه ته ضرورت لرو پروټین ته. نو ضرورت دا نه ده چې موږ تاسو ډېر واخلو. که چېرته موږ تاسو پروټین اخلو، د پروټین د زیات یا سستو سره پروټین د دې سبب کیږي چې خپله فټ ته د خپل فټ راخلي او بدن کې ذخیره کوي. کله چې فټ په بدن کې یا شحم په بدن کې ذخیره کیږي، د چاغوالي سبب کیږي. دا یو بیا یو سندرومیک ناروغي ده. نو ځکه د دې چاغوالي په بیس کې تاسو ته د زړه ناروغي پیدا کیږي، شکر پیدا کیږي، د وینې غوړ پیدا کیږي. نو ښه خبره ده چې دغه غوړ خوراکونه استفاده ونه شي. بل خبره دا وکړه چې خټکی خورو، میوه خورو. میوه کې خورجان هیڅ مشکل نشته، دی خو میوه تر هغه اندازه پورې باید ونه خورل شي چې خدای مکه میوه بیا بالاخره په زهرو تبدیل شي. هر شی چې زیاتیږي زهر چې جوړیږي. که دا موږ خوراک او که میوه خورو، که دوا خورو، که نور مواد دي، نو باید حد ورته وټاکو او د هغې له مخې خپل خوراک وکړو. میوه اخیستل شي دي دام، یعنې په تللي ساتو کې داسې نه ده چې بس میوه اوس ډاکټران درته وایي چې زیاته وخوري. نه، په خپل اندازه باندې وخوړل شي. میوه کې ویټامینونه دي، او کله چې ویټامینونه زموږ د بدن نه زیاتېږي، په خپل سر باندې راځي او بیا بالاخره د بدن نه اخراجېږي. نو کومه ګټه نه رسوي. ښه خبره دا ده چې په خپل اندازه باندې وخوړل شي.
بله، یعنې د جذب برخه یې هم ډېره زیاته کمه. بله به هم اړیکې ته ورزو د اړیکې شمیرې مو د 0999 43 40 او 0902 255 55 تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو یاست او ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د موږ سره د خبرونه کې هیله ده چې د خبرونې تر پای پورې ملتیا وکړي اړیکه ونیسئ او کومه موضوع مو چې ټاکلې ده د اختر په ورځو کې څنګه باید خپل روغتیا ته پاملرنه وکړو او ډیر زیاته ګرمه ده په خپلو ځانونو باندې هم دوستانو پام کوي اړیکه لرو بلې سلامونه وخت په خیر هلو سلام
سلام علیکم
علیکم سلام جوړ په خیر خاستې سات مخه دی مننه شکر خیرات دی اختر مهم مبارک شه څوک لکم زینه ماری کنی ولی
دست مبارک سایدی دستر سایدی مبارکی وایو مخمدانی خبری کن دیستا و دستانینا
میره بانی کما پختن اما در لوده ورور
پختن اما در لوده ورور پختن اما در لوده تکلیب لارم کنم او سرگیر اما نگیردی سرگیر خوگیگی او دادی کلوار که میدیسی جیسی باید وقتی خمون امیلی شن دو گونده را بوزی و جمیدنم پردی او دا تعلیم لنګ سوځي دا تعلیم نه مسرور بلیږي تعلیم خوږیږي او مې دمه نه مې بوږي سترګې مې غاټ خوږیږي درې نه چېږي سترګې نه درکم خوږیږي سم درد کوي
څنګه کله چې ډوډۍ نوشه جان کوي د غستونزه تاسو پیدا کیږي یا همیشه هم د غستونزه شته دي
دا درې نه چېږي چې ډوډۍ د وګړو خپل کېو کما او کله ورګې مې دا نه سم خوږیږي او دا مې دمه خوږیږي او کله ورګې مې دا د دنیا نه پلتہ کې غونډه وځي
مننه ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکیم بل اړیکه هم راخلو رسدیغې نه بو بیا ډاکټر صاحب د ورور پوښتنې ته جواب ورکړي بلې سلام وخت په خیر جوړ په خیر بلې سلامونه
سلام علیکم تاسو راټول راټول واتوانو د اختر مبارک مو ډاکټر صاحب
ډیر زیاته مننه ورور د تاسو هم اختر مبارک چوګ لکم زینه ماری کنی ولې
ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه لرو چې دا د وخه په دې باد باندې کوم غوښه ده غټ مالو کې کوم بال غوښه ډیره موزره یا انسان باندې څه وخوري زیاته او کوم دې تاثیر لري
او نوم هم راته وایست من نه فکر کوم دوی دموکرات هم سم نه اورید ډاکټر صاحب غاک ما اورید تاسو بله مهربانی ورور مو پختنه درلوده د خپل میدی نه ډیر زیات شکایت درلو تاسو حتما پختنه په ټوله کې واورید او د دوی ستونزه
ورور خو اول ورور ته اختر مبارکي زه هم وایم او بل خبره ده چې ورور ماشاءالله یو ناروغي نه و تو مختلف ناروغي نه شکایت کوي ورور کس ما غوړي لمرنه خبره ده چې دی ویل معده می چې کلم زه خوراک کوم پرسیږي چې تر څنګ راته دی ځاندار پیدا کیږي سرګرځي راته پیدا کیږي او نف بعد می په شته کې جمع کیږي البته وزن هم دې سره وي ضرور ته وایم حتماً تفصیل شي د یو نزدیک کلینیک نه یو ډاکټر صاحب ته مشوره وکړئ ځکه دغه ناروغتیاګانې چې دي د مشکوک دی د ایچ پای لوري ته یا د هلیکول بکتریا په نامه باندې چې کومه ناروغتیا ده د معدې میکروب چې ورته موږ تاسو ته دا باندې وایو په دغه باندې اخته شوی دی نو ورور دی لومړنی خو په دې کې باید دغه ورور سر د اوس نه خامې اوبه مطلقې په ځان باندې کړي او په دې کل کې څلو پنځه ځلې به جوش کوي دغه نه وروسته چې سړی دی بیا به استفاده کوي هغه خوراکونه سپیسی فوډ یا ترخجن خوراکونه چې په هغه کې مرچک او مصاله او وغیرہ نور تا چول کی دینه باید خودداری وکي درې ما خبره تر څنګه باید کومه میوه چې دا خوري په ډیره پاک او صفا ستره وسیږي به استفاده کی د خوراک پر رژیم کې د څه تغییر راوړي فرض مثال منګو تاسو درې وخت ډوډۍ خورو په تلې دي ساتو کې دا د درې وخت راوالي په شپږو یا وډ قسمتونو دی ویشي خوري زرد په ډوډۍ د خش خوند وي خدي مېده کوي چې خپ مېده کیدله دغه نو ورسته دی بیا ډوډۍ تیروي ورپسې سرګرځي کومو تحصیل ته محیط ته وګورو او دغه کلیمنت یا د آب و هوا چې موږ تاسې اوس ګرمۍ په موسم کې یو نو معلومه خبره ده په دغه وختونو کې خولې ډېرې ضایع کېږي او بیرته د فشار د لیدو سبب کېږي خو دغه ورور چې حکایت کوي د دې سره حتمن د غوږونو بنګس د غولو د من تروندوالی د بندونو درد دا ټول هر څه نو دا مشکو کېږي د معدې میکروب لپاره خوشبختانه دی دا داسې یوه ناروغتیا نه ده چې دوی دې په دومره فکر وکړي چې د دې ژوند ته به تحدید ورسوي تداوي کېږي خو که چېرته تداوي نه شي یو پاتې شي د معدې د زخم او حتی اوس کتابونه لیکي چې د معدې د کنسر سبب هم کېدی که چېرته دا دوامداره پاتې شي په همدې ترتیب باندې یوه
نوري خبري چې ویکر سترګو خوټ نو سره زیات دي
یعنی
دا د ایچ پایلوري تاثیر نه یوازې دا چې په بدن په یو وزو باندې تاثیر لري سترګو درد او دي تشناب هغه نورمال تګ راتک خرابواله رامنځته کیږي نو دا کوم شان چې دغه پرهیزو کې فرض مثال دی نوشابه پی پی اچار سرکه وغیرہ نو ترشی دی کوم زاګان چې دغه دیز تولیدي دور سبب ډیر کوي یو سنی وختونه کې نشته دی خپل باندې ګلپی دی ګیس تولیدي دور سبب کیږي وغیرہ نور د زاګان لکه د خامې غوخه خوراک د خپل دی بایس کې چې نفوبات تولید کې په ګډه کې نو دغه څو مشورې چې موږ ورکې پدې دی عملو کې سره انده اوس نه دی له خیر سره چای دې ډیر تیز چاینیز کی سرکاو دا شان دی بنکی او په دې پخې وبسکی ان شاء الله مشکل حل کیږي او نږدې یو کلینیک ته دلا شي چې هغه ورته معاینات معاینات لازمي لري ورته ورته او خکېږي له خیر.
بله بل ورور مهم پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب وايي د کوم ډول مال غوخه باید وخوړل سي او کوم ډول غوخه مضر نه ده کچیر په دې اړه هم ورته وایست
د غوخه په دې باب باندې خو موږ تاسو ته پکې باندې لرو کنه فرض مثال سپینه غوخه ده مکس دا او یا خپل باندې فرغ وخاله
سپینه
غوخه چې موږ تاسو پیژنو دا واز دی لمبې چې دا غوخه دی ورپسې مکس هغه غوخه دی لکه د پختو د پاسه تاسو وګورئ د پختو د پاسه یو اندازه فرغ وخه او سپینه دا سره یو ځای دی دا مکس قسم شو او درې مته کسر غوخه ده لکه د ورون غوخه د ورون منځنۍ قسمت
چې
سرواله ډیر لري په عموما کې د غوخه پروتین اندازه چې دا په غټ مال کې ډیره ده غواګانو کې او د خوسي په غوخه کې د میخي په غوخه کې په دې کې دا د پروتین اندازه زیاته ده نو خبره ده چې دغه نه استفاده ډیره ونی شي او هغه غوخه چې هغه په خپل د پروتین اندازه کم ده او یا په کې ډیر په پیخي په کم اندازه باندې پیدا کیږي هغه د چرګ غوخه ده او د چرګ هم د سینې غوخه
چې
هغه به د پروتین فری ده مشکل پکې نه جوړیږي نسبت د وړو کې مال نه د غټ مال غوخه چې ده یو څه اندازه پروتین ډیر لري نو یو عدد او دومره خبره ده چې د جذب د پروتین خرابېږي د سوډیم اندازه ورسره ګډوډېږي فرض مثال په بدن کې د سوډیم اندازه لوړېږي او بیا د فشار د مسایل دي نو خو وخت چې دی هغه دغه دی وړه مال دی خو هغه سری وخت چې کلم وي په دې کې د پروتین اندازه ډیره ده او هغه وخت چې هغه سپینې دي په دې کې شحم او کاربوهایډریټ او دغه څلونه چې ما واصل دا دي په کې په مکس کې هم امدار کم او ګډوري غوخي چې دی هغه د واړه مال غوخي دي بغیر لدینه چې دا وازه ورسره وي
غوخي
دی او تا مخفل اندازه استعمال
ډاکټر صاحب د اختر شپې او ورځې دي زه مطمئنه يم ډيري هغه دوستان چې د مکتس خبرونه اوري او غوي هم همدغه کار کړی دی ډيري کسان کله چې مال د قرباني لپاره حلال کړي وروسته د غینې په درو برخو ویشي یا ځینې کسان نه ویشي خو دغه مسایل شته دي ډيري خوخه په یخچال کې کېږي خوړه په یخچال کې کېږي یعنی ډیر بد وضعیت په یخچال کې هم وروسته د غینې ورو ورو بیا ګټه پورته کوي دغه د یخچال غوخه خوړل دغه څونه کولای سي یا هم کوم خوړه چې پکې هي په یخچال کې څو ځله هغه ګرم سي او بیرته وخوړل سي د دې ترڅنګ وا هم د سي ډیر زیاته ګرمه سوي د پدې وروسته یو کې څونه کولای شي یو چاته ستونزې را پیدا کړي
ګوري هغه دوستان چې زماغه ګونه اوري تاسو معلومه ده چې دغه تقریبا د حمل را پدې خو موږ تاسو د یو بل ناروغي سره لاس او ګریوان یو چې دغه د کرونا ناروغي ده
پدې
کې هم خلک ډیر زیات ځان منشوي دي عوام ګرمه ده نوخه خبره ده چې کله چې دوی قربانيان یو بری نږدې ګاونډیانو سره دی خپل دغه غوخي شریکي کی ورو دي لیږي ضرورت دا نشته چې دوی په یخچال کې وساتي
په
یخچال کې غوخي ساتل معنا پدې ده چې کله دغه غوخه ډیره فریز کیږي یخي کې خپل ارزښت د لاس شي کچیر د دوامدار د اخستل کیږي تود شي او بیا وخورل شي یا په یخچال کې وخورل شي د هغه خلی استفاده تیو کی به کې د یخچال کې هیڅ کوم ډاکټر راته چانس پکې زیاتېږي زمړی کړه چې غوښي منګو تاسو دا قربانۍ نه وروسته هغه څوک قسمتونه باندې وویشو نږدې ګاونډیان منګو تاسو سره شته غریب خلک دي ښه خبره ده چې په هغه اول ورځو کې باید دغه غوښي خلاصې شي نو د یخچال کې ناشتل خو یو د غوښي کې خوستل دا په دې معنا ده چې هیڅ کومه ګټه به موږ تاسو ته نه راشي ځکه فریز کیږي
چې
فریز ټول یوازې به دومره شي چې موږ تاسو ته ماړو شو خو د دې ترڅنګ د ناروغتیاګانو لپاره زمينه مسایل دي ورته تم به فکر وسی چې هغه وخت چې تاسو راوخلې موږ دغې کو فریز شي په یخچال کې بده نو ګټه کمیږي او تاوان زیاتیږي او بیا په دې چې بار بار تکراری شکل باندې دا غوښه راغستل کیږي او ګرمیږي او بیا استفاده کیږي د خمالو خبره ته خپل دي ټوکسیک کیدو حتی دی وایي د زهر د جوړېدو سبب کیږي خوراک خو انرژي ده او کچیرته خراب شو بیا ګور بهترین زهر دی بل نشته دومره زر د ژوند تهدید سبب کیږي د یخې د غوښې فریز کول هیڅ کومه قانوني لاره نه ده چې دا باید پاتې شي ځکه هوا ګرمه ده خو خبره دا ده چې باید تقسیم شي او په مغول ورځو کې باید خلاص شي.
مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده چې مرسل زازه یې تاسو ته وړاندې کوي. د اړیکې شمیرې د 0999 45 40 او 0800 828 255 که چیرې تاسو سره هم پوښتنې شته دي کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او ور به شو بیا هم اړیکې ته وګور چې څوک دي. بلې سلامونه، وخت خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. لومړی د راډیو غږ ټیټ کړه.
راډیو یې بند کړه.
بله، ډېر ښه مو وکړه. مهرباني. څوک له کوم ځای نه او اختر مهم مبارک شه.
سلامت وسیع جان، مننه. محمد زمان هلمنده یم، د میناناک هلمنده څخه خورجانې په لومړي قدم کې تا ته او جنادی کلیوال صاحب ته د اختر مبارکي وایم په دې هیله چې جوړ روغ وي او د اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم.
ډېره زیاته مننه هلمنده صاحب. په خیر اغلی خپرونې ته. تاسو هم پوښتنه لرئ د ډاکټر صاحب نه؟
درست پوښتنه لرم. پوښتنه مې دغه ده، د جنابي ډاکټر صاحب سره چې خبره په دې ځای کې باندې ده چې زه کله نا کله د معدې بوج لرم. معدې بوج داسې لرم چې بس نس کې مې بادم ډېری، او دا مې پوښتنه ده. او د ټولو هیوادوالو ته مې دغه پیغام دی، اوس خو چار کوټ هر څه اماده دي، وچه مېوه لنده مېوه او د قربانۍ غوښه اماده ده. چار ځای ورشي د غار څخه پراته دي، تر خپل حد اضافه دي نه خوري، د خپل ځان سره دي چاتو چې په دغه دوه ورځو کې دی کفاره ډېر وي چې دا به کېدای شي چې د دوه درو د نه جوړي صاحب ورته وګرځيږي. نو کله دې که کوښښ دی بعد دا شي وکړي تر خپل حد اضافه خوراک کونه کې خوراک بعد په ترتیب وکړي، غواشم په ترتیب په خسوي کې کباده کې کلایي چې دا شي وخوري، دغه نور ته پیغام دی. نو بل خاص پوښتنه نه لرم. ټول هیوادوالو ته بیا هم د اختر مبارکي.
ډیر زیاته مننه هلمنده صاحب. دی اړیکې نه دی، بل اړیکه راخلو. بلې سلام، وخت په خیر. سلامونه، وخت په خیر. ازادي راډیو ته واکیا ستاود روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. اړیکه لرو. بلې سلامونه، وخت په خیر. بلې، د تاسو اړیکه روښه وی کولای سي، مهرباني خبري وکړي. سلامونه، وخت په خیر. بله، د تاسو غاغورم. مهرباني، څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې او د تاسو د اختر هم مبارکي. بله ورور، غاغوري
او اورم. تاسو د اختر مبارک، د اختر هم مبارکي وایې.
ډیر زیاته مننه. خو د نوم مراته واخلې، څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې او پوښتنه محمد راکړي.
د فراز ولایت ما نن رمضان دی.
رمضان په خیر. اغلی خبروانی ته کومه پوښتنه دی درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه چې د چې دا شپږو کال کې د نېدې مشکل لرم.
څه ډول مشکل؟
دا نه مشکل چې زړه مې شي او ځګر مې درد کوي، دا د ورځو نه درد کوي، بس یو شی وخورم. بس نه درته نه زما یو بل درته راځ تر خپل نه اوري چار شي وخرم په دوډي او خن قبل کې وخم څه نه یزنی.
سمه ده، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. ډیر زیاته مننه چې اړیکه مو ونی. زمان هلمندی ډاکټر صاحب اړیکه نیولې و. دوی ویل چې میده باندې می ډوډۍ بوج وي، د تاسو وینا دوی ته څه ده؟
هلمندی صاحب تم د اختر مبارکي. ګران ورو، د میدی بوج منګ او تاسو په ټول په دې پوښو چې د منګ او تاسو میده په کوم ځای کې قرار لري، هغه صحیح باندې باید پوښي. ځکه اکثره زموږ مریضداران راځي چې میدی می بوج دی، او کله چې موږ هغه خپل پلاتون یو کو ناروغ ته په پم دې نه خو نه کبه په ځړ کې پیدا کیږي چې کولمو بازي برخه کی. نو د معدې بوج خو دې څو ناروغ ته ځان سره یو ځای دی. یو خبره تاسو چې د معدې خپل د ایزوپاجایټس په نامه یو ناروغي ده چې د ایزوپاجاس په التهاب باندې اخته کیږي، دې سره هم پیدا کیږي. دوی ما خبره ما مخ کې ورور ته ویل دي چې پیلوري ده، د معدې د میکروب ده چې اوس اکثریت زمونږ د اکسټبان د ایچ پایلوري دوزم دوی مخکې وروسته کړی دی، نو زمونږ مریضان چې دا نه ورکوي خبره دا ده چې په ورکړي باندې لږ یو څه صحیح نه وي، نو اتمان چې دغه دوز مخکې وروسته کېږي چې بیا ناروغانو ته دغه تکلیف پیدا کېږي. دریمه خبره دا ده که چېرته یو کس دوامداره د معدې دوا خوړلې وي، هر مثال دغه بازارونو کې یا په شل افغانۍ باندې دغه دواګانې دوی اخلي او دوی دوامداره خوري، یو کس غوړ خوراک کوي دغه وروسته دا بیا وایي چې ولا مې د خوراک مې ډېر خوړلو د معدې یوه ګولۍ خوري یا د پی پی آی یوه ګولۍ خوري، نو دا په خپله باندې که چېرته دوامداره دا موږ او تاسې د معدې دواګانو نه استفاده کوو او مخکې له دې چې تشخیص په ځان کېږو په خپل سر باندې دواګانې مو خوړلې وي د معدې دوا مو زیاته خوړلې وي، نو دا یو خبره دا ده چې دا د معدې بوج پیدا کوي. د دې سره تر څنګ ګنګسي سړی دوامداره ګنګس خستګي کسالت دا شیان ورسره ملګري وي، نو که چېرته دغه ورور دوامداره د معدې دوا خوړلې وي باید په دې باندې پوه شوی وي چې خدای مکړه دې معدې وچه کړې نه وي. وچه کېدل په دې مانا چې د افراز د اسیدو کم شوی دی، ځکه دوامداره د معدې دوا خوړلې ده هغه مجبور دي چې د اسیدو په هغه کوم اندازه افراز چې کېږي دا کم کړي، نو معده وچیږي او بالاخره ناروغانو ته دغسې یو بوج پیدا کېږي. ایچ پایلوري له طرفه باید موږ ورته پوه شو چې ایچ پایلوري خو په فرض مثال موږ مثبت نه دي. دویمه دریمه خبره د سموکینګ ده، یا د سیګرټ سکل دي یا د نورو هغه دواګانې چې هغه کافین لري دوی په زیاته استفاده په زیات اندازه باندې استفاده کوي، نو دا په خپل د دې باعث کېږي چې هم معدې بوج راشي. ولې دا بعضې کسان دي زموږ چې هغه سموکران دي سیګرټ څکوي، کله چې دوی خوراک وکړي حتما دوی سیګرټ څکوي، چې دوی نه وروسته دا بیا خپله حکایت کوي چې ولا زما په معدې باندې بوج کم شو. هغه د بوج کمېده په دې معنی نه ده، دغه د لوګي ورتګ دغه یو اندازه نیکوټین لري چې دوی آرامېږي ورسره، بیا دوی وایي چې زموږ د معدې بوج کم شوی دی. نو که چېرته دغه ورور سیګرټ څکي یا نور کوم نشي باب استعمالوي باید هغې د نه خوداری وکړي. او دویمه خبره د خپل خوراک ده، په خوراک کې فکر وکړي چې داسې کوم غذاګانې دي چې زه یې خورم او ما باندې دغه بوج ده، یا غذاګانې چې هغه نشایسته راوړي عموما درنې غذاګانې یا هغه هیوي فوډ چې ورته وایي دغه د دې بایبي چې زموږ سره په معدې باندې بوج راشي او بالاخره ناروغ ته سټرس پیدا کیږي، د خوب ګډوډتیا ورته پیدا کیږي او د خولې وچوالی یا دغه شیان ورته پیدا کیږي. نو کوم خبرې چې ما وکړم ان شاء الله چې ورور باخستی وي او عمل دې کړی وي، خو بیا هم باید نږدې نه وکړل شي او ډاکټر سره د مشوره دې وکړي. زموږ خپل مشوره بنده و.
بله، او رمضان هم د فران اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې اووه کاله کېږي چې د معدې تکلیف لرم او د دې تر څنګ زړه مې ایشیږي، په دې اړه ډاکټر صاحب څه ورته ویل لرئ تاسو؟
رمضان روز دی، هم اختر مبارکي راته. د معدې ایشیدل یو خبره چې موږ تاسو بیا اکثره په دې باندې پوه کېږو چې معده یو داسې ایشیدل وي د معدې چې یوازې یو ساده درد او لږ داسې د ګرمایش احساس، یو داسې ایشیدل دي چې په خپله باندې معده دومره د یعنی هغه هارد برن یا د زړه سوځېدنه بعضې خلک زړه مې سوځېږي، هغه خبره یوازې ټوله په همدغه د معدې په مسایلو کې ده. نو که چېرته معده ایشیږي باید دا وکتل شي چې د معدې د ملګری زمونږ دغه دوست رمضان خان د پیپسیانو نه استفاده کوي او ما مخکې مې ورته وویل چې سیګرټ او دغه کافین او نیکوټین دا شیان استفاده کوي، نو دې سره هم ایشیدل زیاتېږي. دویمه درېمه خبره دا ده چې د خوراکي رژیم د خپل کنټرول کې هغه لایف سټایل موډیفیکیشن یا د ژوند د طرز ته دې فکر وکړي چې سهار کې څومره خوراک کوم، غرمه کې څومره خوراک کوم، د شپې څومره خوراک کوم، د دې تر څنګ نور بازاري څومره خوراکونه چې زه کوم، هغه خوراکونه چې په بازار کې کېږي چې هغې کې سرکه او مرچک او څو تر شیان استفاده کېږي کاملا د دافه سفاری باندې هېڅ ضرورت ورته نشته. هر سهار دې راپاڅېږي دوه کاشوغې شات د په یو ګیلاس شیدلو اوبو کې اچوي، کله چې سره سړي دا د استفاده کوي نو ان شاء الله او د دې تر څنګ یو دانه د معدې د اسیدو د کموالي لپاره هم یو شربت واخلي هغه د استفاده کوي. دریمه خبره دا ده د وچو بستر نه استفاده کوي، پرخوري دي نه کوي، خوراک دي په کم اندازه باندې کوي او دغه څو خبرې دي ان شاء الله چې باور
ان شاء الله. ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا چې ډیری کسان دي مثلا د اختر نیوي کال او ځینې ورځې چې راځي خصوصا هغه کسان چې شکر لري هم د زړه ناروغي لري دغه ستونزې لري په دغه ورځو کې بدپریزي کوي او وروسته د غینه چې مثلا کورنۍ هم ورته وای خیر د نوش جان کړه بیا بو یو ګلاس پیپسي پری وخوري یا هم ځینې نور هغه کولای سي پری وخوري هغه هضمي، نو دغه کسان تم واینات ده او دغه سونو شابو خوړل په ډوډۍ باندې څونه کولای سي چې سونزره پیدا کړی.
کوري بعضې ناروغتیاګانې دي چې د دوی تداوي یوازې زموږ ستاسو په لاس کې ده، چې باید لکه د شکر ناروغي اندوکراینی ناروغي ده، دا د یو کس نه و چې یو کس په شکر اخته شولو تر دې هغه وخته پورې چې دا موږ په قبر کې ږدو دا ناروغتیا ورسره ملګرې ده. دا دې نه وایي چې دا معنی ښه خبره دا ده، د دوا تر څنګ د شکر ناروغان خپل پریزونه دي چې موږ یې ورته وایو، دغه بعضې غذاګانې پرې بندوو، بعضې ورزشونه ورته ښایو چې هماغه به کوي، نو انشاءالله مشکل به یې حل وي. که کورنۍ کې بعضې کسان وي هغوی زړه خوږېږي چې ولا دغه موږ غوښې خورو دغه مریض خیر دی، وایي ټول عمر دې نه ده خوړلې، یو کال دې نه ده خوړلې، خیر دی لږه وخوره څه خبره خو نشته دی، یا په خپل سر باندې ورته دا پیپسیانې ورکوي. اوله خبره دا ده، دا د پیپسیانو اوس د پیپسیانو ورکړه په غذا کې صحیح شو چې د سي سال ستاسې دغه پیپسینوجن مواد چې موږ تاسې وخوړل دغه د غذا په ټوټه کېدو کې مرسته وکړي، خو ولې موږ تاسې په خپل روی لاس باندې د افرازو په تنظیم کې ګوتې ووهلې؟ دا ناروغان باید معمول سره سم چې څنګه ډاکټر ورته وایي هماغه غذاګانې باید وخوري. د پیپسي ورکړه په هر غذا کې هیڅ کوم رول نه لري. پیپسي یعنی خبره نه ده چې پیپسي د استعمال کې اوس په بازار کې په مختلفو نومونو باندې خرڅېږي، شوګر فری او څه او څه، دا ټول هڅې زه فکر کوم ګټه نشته، تاوان دی. اوس بعضې د نوشابې شته چې دوی وایي چې دا شوګر فری دي، دې د موږ مریضانو ته ورکړی دي، خو وروسته د نتیجه دا موږ ته راغلې ده چې دغه ناپیپسیانې چې دي دغه د استعمال نه وروسته د ناروغانو شکر جګ شوی دی. د زړه مریضان دي بعضې چې هغوی باندې مطلق غوښه بند ده، ځکه پروټین دي هلته د زړه خپله کمزوره دی، معوفه دی، د حنۍ کمه ده، د پروټینو اندازه زیاتېږي، نو بیا په خپله ناروغانو ته د والونو د بندښت سبب کېږي، باید ونه خوړل شي. د شکر ناروغان یا نور کوم هایپرتنسیو د فشار ناروغان چې کوم دي، دا ټول باید په دغه اختربازو کې خپل پریزونو ته پام وکړي، او خپل کومې دواګانې چې د هغې سره سم دی هغه خپله معلومه غذا وخوري. څه چې خو نه ده که یو کس د غوښه ونه خوري او بس دا د خدای مکه د اختر دي په دې باندې بغیر دغه تېر شي، نه غوښه دې وخوري په کوم پریز چې ورته خوده شي، خپل پریز دي وخوري، خپل اختر ولمانځي. او د کور خلک دي دغه پیرزوینه نه کوي، ځکه داسې د ژوند ته تهدید دی. خو خبره دا ده چې بیا ورسره دویم پازابېږي او هغه هم په تکلیف کې کېږي. ضرورت نشته چې دغه مریضانو ته موږ تاسې شکر ناروغانو ته یا نورو مریضانو ته غوښې او پیپسیانې او څه او څه دغه شیان ضرور نه دي چې پرېکړو.
بله، روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه اوري چې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د موږ سره په خپرونه کې دی. 0995 او 0225. بله، سلامونه، وخت په خیر. بله، سلامونه، وخت مو په خیر. د تاسو اړیکه روښه ویده مېرمنی څوک لکم زینې ماری کني ولې د تاسو اختر مبارکي.
سلامونه کوم، تاسو مبارکي وایم، تاسو د اختر تاسو مبارکي وایم. ډیر اختر
مننه. څوک لکم زینې؟
مېرمنه افغانې مانه کندهار ودايه.
افغان صاحب خیر اغلی د کندهار نه، او کندهار کې هم هوا ډیره زیاته ګرمه سوي ده، د هم راته وایا چې کوم سونځه خو مو نه درلوده چې اړیکه مو ونیولې.
ډاکټر صاحب څنګه یاست؟ کوم خو دې که تاسو اجازه یې
مېرمنې.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو د خپل د دې ویش چې بس په بدن کې راځي تر کاله مې دا دې مې د سړي درد کوي، مو درد کوي، د شپې د خاصه یخ مې کې په دې ګرمۍ کې مې وسم یخ کې بس بدن سره کاله یخ لرم، ته به مې نه بس خالي یخ لرم.
او ډاکټر صاحب تاسو د افغان صاحب نه کومه پوښتنه لرئ؟
افغان صاحب څومره وخت کې چې دغه مشکل ورته پیدا شوی؟
بله، افغان صاحب، ډاکټر صاحب د پوښتنه دا و چې څومره وخت کې چې دغه سونځه تاسو ته پیدا شوی ده؟
دوی مې شکی د خو ځای دوی مې شکی دي چې خو تاسو باندې کې دا و چې موږ په دې باندې د خو برکې نه یې خمیرا وښتې مثلا مې دا کې دا په دې باندې تدوی مې
اها. تاسو ډاکټر صاحب ته ورغلی یاست کنه؟ کچری ورغلی یاست تاسو ته څه ویل دي؟
مله وای په دغه تور غنې وای تور جوړې دي، بل وای چی شي دي نه څه نه د مد مکړې ولا کې څه تر ته کړی دا و سم د وار تر ته د پرمې کړ.
یعنی
افغان عمر به څومره؟
افغان صاحب عمر مو څومره ده؟
بس شاوخوا تویش وویش تویش کده شاوخوا دي ته
تویش ډیر. بله، کوم کارونه تر سره کوي افغان صاحب؟
اعلان خو به کارم خرجانی کار من
نکنم. سامده، ډیره زیاته مننه افغان صاحب، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکیم. او بل اړیکه هم اخلو بعد غنا افغان صاحب پوښتنې ته به ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت بخیر. بله سلامونه، د تاسو اړیکه روښه وي.
السلام علیکم خرجانی.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی؟
خبرې کوم لوګر ولایت نه.
د لوګر ولایت نه خرغلاس وایم، تاسو اختر مو مبارک شه، او کچې پوښتنه لری کولی سي د ډاکټر صاحب سره شریک کړئ.
تاسو دې مبارک شي. ما نه پوښتنه درنځر نه وه و خرمه به یخه وو چې وښه نه سي خرابېږي، یا په منځ کې وي یا په اخر کې وي، دا مشکل لرم.
ښه، یوازې د اوبو په چکلو سره دغه ستونزه تاسو ته پیدا کیږي که نه؟ یوازې غوښه هم وخورئ دغه ستونزه تاسو ته پیدا کیږي؟
غوښه سره چې اوبه وڅښم پیدا کیږي غوښه سره.
اها، ډېره زیاته مننه ورور، انشاءالله چې تاسو ته به هم ډاکټر صاحب ځواب درکړي. د افغان صاحب ډاکټر صاحب اړیکه نیولې وه، دوی پوښتنه هم تاسو واورېده، که چیرې توصیه ورته لرئ مهرباني.
افغان صاحب ته د اختر مبارکي. وروسته د بدن دردونه د دې دغه دوه میاشتې کېږي چې شروع شوي دي. خپله وویل دي چې ما ته داسې یوه ډاکټر صاحبان ویلي دي چې ستا تور زړی به وي. خیر دی، یو ځل د بیا خپل چې کپ وکړي، یوه ښه مجهزان ته دې لاړ شي چې وکتل شي چې موږ یوارې د ځیګر د ناروغیو نه مطمئن شو. دوهمه خبره دا ده چې د بدن د درد سره د پښو درد، د بندونو درد، او ورسره د شپې له خوا یخني، یعنې په ما دغه ګرم موسم کې هم داسې یخ ورځي چې ما د خوب نه راپاتې وځي او کمپله او څادر چې هغه اغوندمه. د پښو دردونه خو عموما څو ډوله دردونه موږ دردونه دي، د روماتیزم دردونه دي، تر څنګ د کلسیمو د کموالي نه چې کوم دردونه پیدا کېږي، د کلسیمو په کمښت کې معلومه نښه ده چې ناروغ د خپلو د لاس پښو په وظایفو کې کموالی احساس کوي. مثال، یو چاته لاس ورکوي، کله چې لاس د روغبړ نه وروسته بېرته لاس ټولوي، لاس نه ټولېږي، په هماغه ډول باندې لاک پاتې شوی وي، دا په خپله د کلسیمو د کمښت او د عضلاتو د ضعف خبرې دي. او د یخنۍ په ارتباط باندې باید وکتل شي. اوله خبره دا چې باید که چیرته دا دوه میاشتې کېږي دا تکراري ډول باندې د دغه یخنۍ سره لاس او ګریوان دی، نو باید د ملاریا له طرف موږ او تاسو پوره یقیني اوسېږو چې نه لرو، د مورې تېره خوا نه پوره یقیني اوسېږو چې دا نه لرو، داسې نورې ناروغۍ دي چې دغه لوحه پکې تمثیلېږي. نو د افغان صاحب مسله داسې ده چې دا باید بیا هم خیر دي، یو ښه ډاکټر سره مشوره وکړي، نږدې نه وکتل شي، بهترین لاره دا ده، ځکه دغه ناروغۍ چې دي دا په یو بل کې سره ورکې دي، تر څو چې دې تفریقي تشخیص وخت لګېږي. خیر دی، او زړه به نه تنګوي چې تر څو پورې دې مرستیا تشخیص شي، او د دې نه وروسته هو دا خبره هم شته کېدای شي دې به معدې تکلیف هم وي. یوازې دانه ده چې دا د معدې تکلیف سره هم تاثیر په ټول بدن باندې دی. نو زما دغه مشوره ولا خیر سره خو دی چې دا اورېدلې وي. ټول بو د لوګر نه پوښتنه وکړه، وویل چې غوښه کله وخورم او بو پسې وسکم ګېډه مې خرابېږي. د غوښې خوراک، خو ما اول درته وویل د غوښې په خوراک کې ښه خبره دا چې اول باید غوښه تاسو وپېژنئ، آیا دا غوښه چې داسې نه ده، که په بازارونو کې موږ تاسو غوښې وګورو، هغه کوم لرګي باندې چې میده کوي هغه هم صحیح نه دی، کوم چې رازمړنده وي هغه هم صحیح نه ده، ځکه محیط ټول د میکروبونو نه ډک دی. نو دا کله چې موټر تېرېږي په دې غوښې باندې ګردونه غورځېږي، میکروبونه غورځېږي، بیا وروسته د هغې نه په پخلي کې مشکل وي، بیا بعضې کورونه شته دی چې هغوی غوښه هم نه وینځي، همداسې اچوي دېږ ته مشکل پیدا کېږي ورسره. نو افغان صاحب ته باید ښه خبره ده له خیره سره چې د نور دینه وروسته خام اوبه باید استفاده نه کړي، پخې اوبه به استفاده کړي، او یو ځل باید لاړ شي د خپلو ډکو امتیازو سیمپل ورکړي چې په ډکو امتیازو کې کوم چینجه یا کوم بل میکروب نه وي، چې هغه له خیره تداوي شي نو مشکل به حل وي. او خبره د غوښې نه ده، خبره دلته د اوبو ده، ځکه واټر بارن ډیزیز د اوبو په منځ کې هم بعض ډېر میکروبونه شته دی چې مشکل تاسو ته ایجادوي. د دې کوم کې چې یو ماینه بل خیره وکړي او دا غینه ورسته وبیا په مغه کوم ډاکټر سې چې دا څنګه کوي، یا به دا تاسو ویل کی دا و بشي. ما په خپل فکر باندې فکر کوم چې کوم چینجې حتما لري په کلمو کې او مشکل درته پیدا کړي، ان شاء الله حل کیږي، من خبره نه ده.
بله دوستانو، تاسو هم کولای سئ هم د اوسره سره په اړیکه سئ، 0995 15 40 او 0928 225 55 تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. بلې سلامونه، وخت په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ بخیر. خرغلا سره وایم، خبرونه ته میربني څوک لکوم زاین ماری کني ولی او اختر مه مبارک.
تاسو مبارک، تاسو سلام مبارک وایم، خدای نه خبرې دې تاسو نه غواړي نه دې ونی ولا.
میربني ورور، پوښتنه مو مطرح کړئ.
هم علي زور استه سنم کړی کنه. او پایلوري نن دا د سترګې نه دوامدار خوږیږي، سر نن د لاجو سره خوږیږي، او د پښې ولاسن نه هیڅ کار نه کوي، پښې تل نن سوځي،
او دا درې نه درې نه کیږي چې نه دې تقریبا نه دې نو کړد نه در کانتې فراغلې هغه کې درې نه لکه څلور لکه دې کان دې طرف وو دي کنه او دې چې پایلوري نه دا او دا سړی خبر خوږيږي او دا چې سلام نه خوږيږي دا چې کې بندل نه خوږيږي دا څنګه له دا نو تر سر خوږيږي لاس دوله چې څنګه مې کړي کابل کې هم کړي دی غوانانه کې هم کړي منګرار کې هم کړي دي کله ډاکټر موږ څنګه ډاکټر وو سی او چې موږ سوار شو ډاکټر ما تخپل کله ډاکټر ما تخپل سنیر راکی نو ور ځان هم د خو تقریبا د درې نه چې څلور نه چې په چای خورم یم چې هم ګر نه خورم دا اندر په پریس کوم تقریبا د وجود د لاس کلو نه تقریبا د وجود وزن کم شوی دی
سامه ده سامه ده انشاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي فکر کوم ډاکټر صاحب بیا هم ماغه پوښتنه چې دوی په خې درد کوي ځان هم درد کوي سترګې هم ورسره درد کوي مخکینه ورور وو فکر کوم چې اړیکه نیولې و بیا هم او ماغه دوی غوښتنه ده درلوده چې تاسو په نظر کوم ډاکټرانو ته باید دوی مراجعه وکړي ترڅو چې دغه ستونزه حل شي
مننه ګوره دغه د میډي میکروب چې کلم پیدا کیږي یو خبره دا ده چې د میډي د میکروب نه ورسته موږ تاسو ته تقریبا چې کله دغه پینځله سرزینه رژیم ورکوي بیرته تعقیبي دوز یا خپل ډاکټر صاحب نه راغواړي یا خپل باندې مریض د دې دغه کې چیرې روان شي پس زه خو شوم نو رښتیا کوي نه د ایچ پایلوري دوز اوس په 2000 کې چې کم کتابونه راغلي دي هغه کاملا تغییر کړی دی اول ځل لپاره دی پینځله سرزینه یو کورس ته ورسته لاغینه پینځله سرزینه بیا ورکول کیږي دوا کمیږي به کې ورسته تر هغه نه بیا د 3 میاشتو لپاره موږ یو خپل خاص دوا دغه وته توصیه کیږي نه روغ ته بعضی غذاګانې د اجازه ورکو چې د اوخره باز توجه ته مخره د دې ترڅنګ کله هغه اعظمي حد ته رسیدي شدت پیدا کوي نو په دې وختونو کې او دې کاجا یا درناکه بل کله چې نه روغ کپ تیری درد ورته پیدا کیږي بیا بعض کسان نور شانو ته فکر کوي چې ډېرې مریضان به شرګن مجبوري کې نور هیوادونو ته لاشي ولته څو څو بيزه معاینات ته کېږي معلوماتي چې مخه یې پیلوري ده نو که دا غرور یا خپل دوا مکمل خوړلې وي ولې دوا تاثیر نه کوي یا فکر کوم تشخيص غلط شوی دی که چیرته دوا یې خوړلې دوا په کورس کې مخکې رسواله کې کړی نو هم په دې باندې دلالت کوي چې دا مشکل ورته پیدا شي او تلورو مخبره ده د پریزونه دي کې ډېر مهم دي ان په دې کې بعضی شیان موږ ورته وایو چې کتن په دې باندې باندې لکه دا پیسانی سرکی یا چار او غیره نور تو شیشان چې د میډي د تیزابو دي چې د دوه سبب کیږي دغه دا او ورپسې که ناروغ چیرته کانګي استفراغ د بدواله ورته پیدا کیږي یا حالات خراب وخت کیږي نو دا په خپل باندې په استفراغ دي د وینې راتګ دی د میډي د زخم باندې دلالت کوي چې حتی ناروغ تر شفخانو پورې رسول شي ورور کې چې تر زماغه غوري او په دې په خپله استفاده کوي او د خپل دوا دی چې څنګه مناسب او تاسو سه خود لید په مغه مخته دی لار شي یو خمو مجهز دی ته دی لار شي هم مشکل نشته دی ان شاء الله حقيقي وسره
په دا
ناروغانو کې پرهیز سل سی ته د پکار دی که پرهیز ورور نه کول شي دوا په تر هغه وخت پورې تاثیر کوي تر څو پورې دوا خوري کله چې دوا ست کیږي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مولې موږ سره ګډون وکړ او د هیوادوالو سنزو ته مو اشاره درلوده او ان شاء الله چې د هغو دوستانو اړیکې چې نیولې وي سنزې هم حل شي د تاسو نه ډیر زیاته مننه د خدای په امان ډیر زیاته مننه کوم دوستانو د تاسو نه هم چې په خبرونه کې مولې موږ سره ونډه واخیسته او خپل پوښتنې مو هم د موږ سره شریک کړي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي د تاسو نه ډیر زیاته مننه او د ډاکټر صاحب خیبر کلیوال نه هم مننه.